صالح باشید.
ډیر مننه ستار فروغ، تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې پر روانو خبرې کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي. نن دوشنبه ده، د سلواغي دلوي 19 د فبروري 8. په پیل کې له اجمل تورمان نه خبرونه اوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي. په فاریاب کې هغه اتیا کسان چې د شنبې په ورځ تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشې کړای شول، او په تایوان کې ژغورونکي نن هم د شاوخوا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي. بشپړ خبرونه واورئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی ازادي رادیو ته ویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو لپاره کېدو وروسته خپل شرایط مطرح کړي. خغلی مستغنی وویل چې تمه ده د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله د کپ په څلورمه په کابل کې غونډه وکړي، او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه به وټاکي. د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتونو او چین د استادو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه، او د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. په فاریاب کې هغه اتیا کسان چې د شنبې پوره تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشي کړای شول. د دغه ولایت امنیه قمندانې پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه اتیا کسان چې ولسی خلک ول او د میمنې اندخوی پر لار د وسلوالو طالبان لخوا تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشي کړای شول. د فاریاب چارواکي وایي یوازې دوه ولسی وګړي د وسلوالو په بند کې پاتې دي، او د هغوی د پیدا کولو هڅې هم روانې دي. د دغه کسانو د تښتول مسؤلیت چا نه منله. او په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې دروانو هڅو ملاتړ کوي. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر ماتینسکی ټینګار کوي چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. خغلی ماتینسکی دا څرګندونه پرون په غونډه کې وکړي چې روسیې ته د پوځي زده کړو لپاره د لزګونو افغان محصلانو د سوال په مناسبت په کابل کې جوړه شوې و. د روسیې سفیر وویل روسیه د یو باثباته افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر یو اړتیا بولي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. په تایوان کې ژغورونکي نن هم د شاوخوا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي. ګمان کېږي دوی به د یوې ولس منزله ودانۍ تر ویجاړیو لاندې راګیر پاتې وي. دغه ودانۍ وړمه ورځ د زلزلې له کبره ونړېدله. د تاینان سیمې خروال لای چنګ ټي وویل ګن لا درکه کسان تر دې ودانۍ لاندې خخ کړی شوې دي. تر پرون ناوخته پورې تر 200 زیات کسان وژغورل شول. په دې زلزله کې د 20 کسانو مړینه او د 1500 نورو ټپي کېدل تایید شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله. امنیت شورا تیر شپه په یو بیړنۍ غونډه کې همداراز اعلان وکړ چې پر پیونګیانګ به د نویو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه لیک هم ژر تصویب کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو بیان تیر شپه د شمالي کوریا د متحده هیواد چین په ګډون د امنیت شورا د 14 غړو له بیړنۍ غونډې وروسته خپور شو. د بندو دروازو شاته د غونډه د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان له غوښتنې سره سم جوړه شوه، او هدف یې پیونګیانګ ته د یو ګډ ځواب د ورکولو په برخه کې د ګډ دریس پلول و. په ملګرو ملتونو کې د امنیت د امریکا سفیر سامان تاپور وویل د شمالي کوریا اقدامات د نړۍ د امنیت لپاره ګواخ جوړوي. دوی د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو د پروګرام پرمختګ د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ جوړوي. دا نه یوازې د شمالي کوریا ګاونډیانو بلکې د ټول نړۍ سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون تیر ورځ خبر ورکړ چې د لری واټن ویشتون کې د توغندی په فضا کې د یو ساتلایت د ځای پر ځای کولو په مقصد د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون په امر توغول شوې ده. د رسنوی در پرون مخې د چک جمهوریت حکومت تیر کال د دوو چکی میرمنو د خوشی کولو په بدل کې چې يرغمل دیونکو تختولې وي $6 میلیونه ورکړی دي. د ریسپیک په نوم اونیزه د راپور لمخې د يرغمل دیونکو له دې ډلې سره چې په پاکستان کې ډیره د خبرې د چک جمهوریت د امنیت شورا لخوا تر سره شوې وي. دوه چکی محاصلانه هانو هاو مالوا او انټونیا خیراتی چیکا د 2013 کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او ایران سرحد ته نږدې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو کسان لخوا وتښتول شوې. د نجونې چې هغه مهال څرنیش کړلې وې د تروریستانو په توګه له ایران څخه پاکستان ته پر لاره وې چې وتښتول شوې. په یو ویډیو کې چې د دوی له برمته کېدو لنډه موده وروسته خپره شوه، دوی د عافیه صدیقي په نوم دغه پاکستاني ښځې د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه چې په 2013 کال کې د تروریزم په تور د متحده ایالاتو کې بندي شوې وې. د چک جمهوریت حکومت د 2015 کال په مارچ میاشت کې د دې میرمنو د خوشی کېدو او پراکته د غوی د ستنېدو خبر ورکړ، خو افراطي وسلوالو ته د دې دوو میرمنو د خوشی کېدو په بدل کې د پیسو د ورکولو د راپورونو لپاره د وروسته د حکومت یو بیان ویل چې صدر اعظم بوهسلاو سوبوتوکا به په دې اړه تبصره ونه کړي. د اسپانیا پولیس وایي نړیوالو افراطي ډلو ته د وسلو د قاچاق هغه شبکې پیژندلې او افشا کړې ده چې د بشري مرستو په نوم یې فعالیت کوي. چارواکي وایي له القاعده شبکې او داعش ډلې سره د همکارۍ په تور یې و کسان نیولې دي. د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر جور فرانس دیاز اویل تورن کسان پرون په ختیځو ایالتونو والینسینا او الاکانتی او د افریقا په شمال کې د اسپانیا په قلمرو سیوتا کې سیمو کې ونیول شول. د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر په وینا تورن کسان د یوې شبکې غړي وو چې په بشري مرستو په بار کښتیو کې د بمونو د جوړولو وسایل او برقی پرزې سوریې او عراق ته استول. د اسپانیا پولیس په یو بیان کې وایي چې د تورونو د ډلې 15 تنه د سوریې، اردن او مراکش دي چې اسپانیوي تابعیتونه لري او دوه نورې د سوریې او مراکش وګړي دي. بیان زیاتوي چې د دې شبکې په اړه د پولیسو تحقیقات په 2013 کال کې پیل شوی و. په بیان کې همدارز ویل شوی چې د دې ډلې مشر د داعش له مشر سره منظمه اړیکه درلوده او هغه په پرله پسې ډول په سوریه کې د داعش لغړو سره د وادل لپاره د خزو د جلب او جذب کوښتنه کوله. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړي. په بغلان کې خلک شکایت کوي چې په روانو امنیو کې دوی په نشه کېږي او ستونزې ورته جوړیږي.
چې زخمی راوړو د اترا پاغه د طالب په نامه ولي الته باندې نه یغنه روپی اخلي چې راته تل جنگونه هغه د طالب په نامه معنی نسی. دا ډیر بیرحمه اداره ده.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان کړکیچ نظامي حل لار نه لري، خو د روسیې پر دغه عکس العمل کاربوهان د احتیاط غوښتنه کوي.
خو په دې شرط چې نور ستونزې موږ ته راولاړې نه کړي، دا څلور هیوادونه چې د دې توانایي لري چې سوله راولي، زه فکر کوم همدا کافي دي فعلا.
افغان چارواکي، اقتصادي کارپوهان او نور د افغانستان، چین او نورو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه د کابل په ګټه ګڼي.
چین، هند، ایران او منځنۍ آسیا او دغه مملکتونه په دې کې څومره چې اقتصادي حالت په وخت کې وي، د دوی سره زموږ اقتصاد ښه کېږي.
امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یوه توغندي تر توغولو وروسته بیړنۍ غونډه وکړه. د نورو راپورونو تر څنګ د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام هم په همدې خپرونې کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریز ټینګار وکړي. تر دې مخکې افغان حکومت اساسي قانون او وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د خبرو تر پیل مخکې د خپلو شرطونو په توګه یاد کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي له ازادي راډیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د طالبانو له استازو سره په خبرو کې پر لنجمنو مسایلو بحث کېدلی سي. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې به افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو له پیل وروسته خپل شرایط مطرح کړي.
چې اسلامي افغانستان همیشه به تاکید داشته که د
افغانستان اسلامي جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې هغه ډلې چې د سولې خبرو ته حاضرېږي له مخکینیو شرطونو پرته دې راشي. کله چې خبرې پیل شوې ټولې غوښتنې مطرح کېدای شي او پر ټولو شرایطو بحث کېدای شي. افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې حتی د اساسي قانون پر ځینو مواردو هم بحث کېدای شي، خو چارواکي ټینګار کوي چې اسلام د افغانستان د رسمي دین په توګه د هیواد ملي حاکمیت او د وګړو حقونه او وجایب د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون وړ نه دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تمه ده چې د روانې میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه وټاکل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله به د سولې د هڅو د دوام لپاره د کپ په څلورم نیټه په کابل کې غونډه وکړي.
په تاریخ 23 ګروه یمانګي چاجربه
د فبروري په درويشتمه به په خبرو کې د ښکېلو څلورو اړخونو د همغږۍ ډله یو بل غونډه وکړي، او د شنبې په ورځ هم دې ډلې په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی به د سولې د خبرو بهیر ته د لارې هوارولو لپاره خپلو منظمو غونډو ته دوام ورکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه ورم ورس په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام ټینګار وکړ. د دې غونډې کوربه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودری وو. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کاوه، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او چین ځانګړو استازو ریچارد اولسن او دینګ شي جون هم ګډون پکې کړای وو.
ممردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي. بلخو په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان کړکیچ نظامي حل لار نه لري. الکساندر مانتینسکي دغه څرګندونې پرون هغه هیواد ته د نظامي زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړي. یوسف خان زادرن له کابل نور حال راکوي.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغه هڅو ته خوشبینه دی چې له مخې ټاکل شوی د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمینه برابر شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د یکشمې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیه د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینی لار د سولې خبرې ګڼي، او دوی له دې خبرو نه پټینګ ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامي هیڅ حل لار نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیل شي. لدې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو له خوا وي، او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتیتسکي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د نظامي زده کړو لپاره روسیې ته د 45 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو تر څنګ روسیا په لټه کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامي برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی هغه نظر هم مهم وباله چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندوستان او ایران د شاملې دوه هیله لري. الکساندر مانتیتسکي په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې ویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دی غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه داغې ملاتړ مهم ګڼي، وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي او هم دوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په د هر هیواد مرستو لاس باید لند نشي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاټا او ملاتړ ترلاسه کړي.
چې برخه پکې اخلي سوله کې طرفدار یم، خو په دې شرط چې نور رستونځي مختار ولاړ نه کی د سلور هیوادونو چې د دې توانایي لري چې سوله راولي. زه فکر کوم همدا کافي دي فعلا، نه کاندا کې زمينه باید لمنه راشي که ضرورت شو کومک دي دعوت شي دوی دیم کومک ته دعوت کی.
روسیا په افغانستان کې د دایښ او تاریخوالي لړډیرو دوه څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې کده افغانستان کړکېچ د خبرو لاره حل نشي، ممکن دا ستونزې د مرکزی آسیا لاره تر روسیې ورسیږي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار ولایت کې داسې یو مرکز موندل شوی چې دولتي تیل او نور وسایل یې خرڅول. د ولایت چارواکي وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. شاه محمود شینواری له جلال آباد راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواری صاحب، سهار په خیر. دا مرکز د چیرې و او څنګه کشف شوی دی؟
ډېر زه تمن صالح صاحب له کتنې څخه دا ونه کول چیر ورځ ولایتي شورا وکیل او نارنګ شو مدني فعالانو رسنۍ سره دغه مسله شریکه کړله چې دوی له وړاندې نه دغه کلا په اړه چې یوه کلا ده د جلال آباد ښار بې اکمالاتي په ساحه کې دوی په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. بیا چې کله ورځي ظاهرا د دغه کلا په سر باندې د جومات لګېدلی چې خلک ورباندې شک ونه کړي، ور په داخل کې دا خالي کلا ده چې یوازې د تیلو بوشکې د موټرو نمبر پلیټونه او نور وسایل چې هغه موټر پردي چې دغه پردي په دغه ساحه کې موقتي دي. د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه تیل د اردو د خواړه بلاتل دغه تخلیه کېدل او ځینې روسو بیا په شخصي پمپونو باندې دغه تیل پلورل کېدل. که هم د څلور مثال لیوا مطبوعاتي مسؤل جدن شریلانکا په خپلو خبرو کې دغه دا رد کړې ده او نه مني د امنیت قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل بیا ویلي چې په دې اړه به پلاتینو وشي او تر اوسه پر معلومه نه ده. نه چارواکو نوې تایید کړي خو ولایتي شورا او همدارنګه مدني فعالانو دغه ادا کړې ده او عملا د دغه ساحې ویډیو هم اخیستل شوې ده چې رسنیو ته ښکاره شوې ده. په دغه ویډیو کې د تیلو بوشکې ښکاري، همدارنګه د موټرو لمبر پلیټونه ښکاري، یو کورلا موټر پکې دی او نورې پردې موټر چې دا په دې کلا کې ساتل شوي دي. او یو شمېر خلکو اعتراف هم کړی دی چې دې ځای څخه د تیل اول نور شخصي پمپونو ته
خپله د امنیت قوماندانۍ څه ویلي دي چې له عاملانو سره به څه چلند کوي؟
لومړی خو دغه موضوع په اړه چارواکو خپل نظر نه شریکوله، خو بیا هم د ټینګار روسه چې ځینې نظر هم راواخیسته. دوی ویل چې موږ په دې موضوع په اړه پلټنه وکړو او تر اوسه پورې موږ په دې اړه هېڅ ډول نظر نه شو ورکولی. دوی چې رقم د نظر نه ورکړی ولې د پلټنې خبرې کړې چې دغه موضوع به تاثیر
کړي. ډېره مننه شاه محمود شینواری په جلال آباد کې ومنل چې په دغه ښار کې داسې یو مرکز موندل شوی چې ادعا کېږي دولتي تیل او نور وسایل خرڅول. اوس هم ستاسو ځینې ایسمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د احمد په نامه اوریدونکو له هلمند لیکلي لولس مشر محمد اشرف غنی غوښتنه کوي چې د سیاسي بندیانو په جزا کې تخفیف راولي او بې ګناه بندیان دي خوشی کړي. ابو بکر صدیقی بیا له افغان چارواکو هیله کړې چې د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې پوځي عملیات ژر پیل کړي، ځکه چې د پسرلي پر مهال شایي وسلوال طالبان جنگونه نور هم زیات کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي افغانان سولې ته نږدې دي. محمد حسن قلمیار امیری له تخار ولایت څخه په اشکمش ولسوالۍ کې د دولسم ټولګي ګڼ فارغان د کانکور ازموینې په تمه دي چې تر اوسه نه ده پیل شوی. محمد ظاهر د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه لیکلي په کوهبان سیمه کې دولت ضد وسلوال ځوانان هڅوي چې له دوی سره ملګري سي. د افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې سیمې ته ځواکونه ولیږي. سمیع الله بارکزی بیا په دې باور دي چې د سولې د راتلو لپاره باید په پیل کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیول سي. عزت الله عظیمی له کندهار لیکلي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د وخت ځای کول دي، د دې پر ځای دي له امریکا او پاکستان سره خبرې وسي. او ضیاءالدین ضیا له بدخشان لیکلي او له څلور اړخیزې کمیټې څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته مهال ویش برابر کړي.
دا وستا سو اسمیسونه چې د افغان بی سیم شبکې د 1313 شمیرې د لارمو ازادي رادیو ته را لېږل. په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د بغلان په لاندې غوري سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړو کې تر اوسه شاوخوا 60 کسان وژل شوي. بل راپور دی چې افغان چارواکي او د اقتصاد چارو او د اقتصادي چارو کارپوهان د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ جوړول د هوا د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه په یو بیړنۍ غونډه کې د شمالي کوریا له خوا د یو توغندي ازموینه پکلکه واغندله. د ورکو ازونه د لټي پروګرام هم په دې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس په نوریاس نوري ته غوښتل چې نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د خبری رسنیو پر کارکونکو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې په بغلان ولایت کې د یوې راډیو پر دوه کارکونکو د ورستۍ حملې مسأله څېړلې او لیکي. وسلوالو پر 22 کلن محمد ابراهیم هاشمی او د هغه پر ورور 40 کلن محمد موسی هاشمی د تیرې پنځشنبه په ماښام په پلخمري کې برید وکړ. د بغلان یو امنیتي چارواکي دغه پیښې په تړاو د یو برید کوونکي د نیول کېدو خبر ورکړ او وی ویل داسې ښکاري چې تورن له قربانیانو سره کورنۍ اړیکې لري خو د برید انګیزه تر اوسه نه معلومه. نیویارک ټایمز لیکي محمد ابراهیم هاشمی چې په پلخمري کې د ادیب راډیو خبر د څانګې ایډیټر او د سیاسي او کلتوري پروګرامونو مسؤل په یو مرمۍ لګیدلی او په روغتون کې په کومه کې دی او د هغه ورور چې د راډیو یو کارکوونکی و وسلوالو سخت وهلی ډبولی و چې له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوی دی. د ورسپانې په وینا که څه هم د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو ډیر پام سمدستي طالبانو ته اوړي چې په دې وروستیو کې د خبري رسنیو پر کارکوونکو مرګونې حملې زیاتې کړې دي. طالبانو په جنوري کې په کابل کې د طلوع ټلویزیون و کارکوونکو ووژل او تېره اونۍ هم د حاجي محمد زبیر خاکسار په نوم د یوې دولتي خبري رسنۍ خبریال په ننګرهار کې ووژل شو چې مسؤلیت یې چا په غاړه نه دی اخیستی. خو خاکسار ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا چې په ننګرهار کې ډېره فعاله ده څو ځلې د مرګ ګواښونه شوي وو. موسی هاشمی نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې د ورور ته څو ځلې په ټلیفون اخطار ورکړ شوی وو چې کار پرېږدي که نه وبه وژل شي. دای وای ګومان کوي چې په دې برید کې به هم طالبان لاست لري ځکه هغوی پخوا هم ورته خبرداری ورکړی وو. د افغان خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مشر نجیب شریفي د ورسپانې ته ویلي چې د ده په باور سږ کال به د خبریالانو لپاره ډیر خونړی کال وي. د طالبانو لخوا شخړې د هغوی په تګلاره کې د بدلون نښه او هغه د رسنیو پر ضد د جګړې پیل دی. ستار تریبیون ورسپانې په یو لیکنه کې د کندوز د اوسیدونکو پر اندېښنو چې بیا یې ښار طالبان ونهنیسي تمرکز کړی دی. فرهاد چې د کندوز په پوهنتون کې د دری د ادبیاتو د څانګې محصل دی وایي په سپتمبر میاشت کې هله ډیر بیریدلی و چې لیدلې څو سوه وسلوال طالبان دولتي ځواکونو ته چې شمیر یې له دوی ډیر زیات و او مورال هم بایللی و ماته ورکوي او دغه ښار نیسي. د ورسپانې په وینا څو اونۍ وروسته چې کندوز ښار بیرته افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو پوځیانو په ملتیا ونیو فرهاد یو څه د آرامۍ احساس وکړ خو دغه احساس ډیر دوام ونه کړ. دی او نور اوسیدونکي بیا دې ته اندېښنه لري چې طالبان به بیرته راوګرځي. فرهاد چې په اونۍ کې څو ځلې خپلې اصلي مینې ته د کندوز له ښاره بهر ولسوالۍ ته سفر کوي وایي د کندوز له ښاره په وتو سره تاسو د لارې په اوږدو کې سپین بیرغونه وینئ او په سیمه کې دولتي واکمني هم یوازې پر هغو ودانیو پورې محدودیږي چې ځواکونه پکې ځای په ځای دي. فرهاد وایي کله چې له کندوز ښاره لرې کیږئ بیخي یو بل تصویر وینئ. د دولت په نسبت د طالبانو د حضور او نفوذ ډیر پراخوالی.
د بغلان د دندی غوري ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې هلته د روانو جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه سوي او ولسي خلک په نشه کېږي. یوسف خان زادران نور حال راکوي.
په تیرو څو ورځو کې ډنډغوري د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو جګړو شاهد دی چې د سیمې د اوسیدونکو په باور عامو خلکو ته دې جګړو سخت زیانونه رسولي دي. اوسیدونکي چې د خطر په لومړیو کرښو کې شپې سبا کوي وایي چې په تیرو څه باندې لس ورځو کې د ډنډغوري ډېرې سیمې ویجاړې شوې دي. د سیمې دا خلک وایي چې د جګړو له امله تر اوسه د دوی په حساب 46 کسان وژل شوي او 140 ماشومان بیا ټپیان. شیرزای د ډنډغوري سیمې اوسیدونکي چې کوري جګړو ویجاړ کړی وایي چې په سیمه کې خلک د افغان ځواکونو له جدي چلن سره مخ دي.
د منطقه ټوله یو د میاواره کړله چې زخمی راوړو د اترا پاغه د طالب په نامه ولي الته بندي نه یو غن روپي اخلي چې راتختل جنگونه هغه د طالب په نامه معنی نسی. دا ډیر به رحم اداره ده کمانډان د قلی ودو ته ورزو څلور ورځې کېږي مونږ ته وخت نه راکې چې له د سره وینو.
د ډنډغوري د تصفیه لپاره نږدې دوه ونې وړاندې عملیات پیل شوي چې د معلوماتو مخې تر اوسه دا عملیات روان دي. که څه هم افغان ځواکونه په دغه سیمه کې د پرمختګ خبري کوي خو د سیمې خلک وایي چې ځواکونه د جنگ له لومړۍ کرښې مخکې نه دي تللي. د عبدالقدوس په نوم د ډنډغوري بل اوسیدونکی وایي چې کورونه یې هدف ګرځول شوي او سره له دې چې څو ځله یې دا ستونزه حکومت ته رسولي خو ورته څه پاملرنه نه کېږي.
از هر طرف توپچی
له هرې خوا مو په توپو نیولې. موږ چې په کوم ځای کې اوسېږو د جنگ له لومړۍ کرښې څخه 3 کیلومتره لرې دی. په دې ځای کې هم امنیتي ځواکونه لیدل کېږي او هم طالبان. بیا مو هم اندېښنې حکومت ته رسولي خو څوک نشته چې موږ واوري.
له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو
حقوقونو خپلوا کمیسون په زولونو د جنگ لښکیلو خوا وغوښتي چې د جنگ قوانین مراعت او عامو خلکو ته زیان ونه رسوي. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې ملکي خلکو ته د غیر مسلکي توب او نه پاملرنې له امله مرګ ژوبله رسیږي او دا چې ځواکونه د جګړو لازمه تجربه ونه لري. له دې ټولو سره د بغلان ولایت د سولې د شورا مشر عبدالصمد ستانکزی وایي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې معلوم کړي په ډنډغوري کې ډېر تلفات د طالبانو او که د حکومت لخوا خلکو ته رسیدلي دي.
معلومیږي له خیره چې دا ساحت اصلي سي نو بیا معلومیږي چې کورونا د چا له خوا ځکه که دا سنګر وطن د کورونا لکه امنیتي نورګانې وایي چې کورونا ایستل کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو له لورې د عامو خلکو په نښه کول ردوي وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر د افغان ځواکونو عملیات په خورا احتیاط مخته ځي. د دې وزارت ویاند دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسو ته معلومه ده چې بغلان په ولایت کې موږ کوم عملیات چې پیل کړي دي دوام هم چې ډېر وکړي. علت یې دا دی چې موږ کوښښ کوو په احتیاط باندې عمل وکړو، پوره تدبیر باندې عمل وکړو تر څو چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي. دا په خپله باندې انساني او بشري ضد عمل دی او دا کار مخالفین کوي چې هغوی په خپله باندې داسې زمینه برابروي چې عام خلکو ووژل شي.
له دې سره د ډنډغوري اوسیدونکي د جنگ لښکیلو خوا او د اوربند غوښتنه کوي تر څو خلک بیرته عادي ژوند ته وګرځي. په همدې ډول دوی چې خپل ډیر څه له لاسه ورکړي له ملګرو ملتونو او افغان حکومت څخه غواړي چې ورسره ژر تر ژره لومړنۍ مرستې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان چارواکي او د اقتصادي چارو کارپوهان د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ جوړول د هیواد د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه مسله ګڼي. دوی وایي چې د دې پروژې له بشپړېدو سره په افغانستان او سیمه کې سوداګریزې چارې زیاتېږي او خلکو ته به د کار زمینې برابرې سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د چین سفیر له ولسمشر اشرف غني سره په کتنې کې ژمنه کړې چې په لږ موده کې به د دې پټلۍ د جوړولو سند د کابل او پیکینګ ترمنځ لاسلیک سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
چین کله وی خو د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته پیل کړي، لبلې خو یې ژمنه کړې چې په لږ موده کې به د چین او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو سند لاسلیک شي. افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ جوړول د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه ګڼي او وایي چې له دې سره به د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخ شي. د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ آزادی راډیو ته ویلي چې د اورګاډي د پټلۍ جوړول د ملي اوالي د حکومت په لومړیتوبونو کې دي او کولای شي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت د یوې نخلوونکې سیمې په توګه بدل کړي.
خطیان یک موضوع بسیار بسیار حیاتی برای آینده اقتصادی افغانستان است.
دوبل دورگاډي پټلۍ د افغانستان د راتلونکو اقتصاد لپاره یو حیاتی موضوع ده. دا موضوع د افغان حکومت او فواید عامه وزارت په لومړی توبونو کې ده. دا زمونږ په خوانی هیله ده چې افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د یو ترانزیتي هیواد په توګه بدل کړو او دا هیله به مو د اورګاډي د پټلۍ له جوړولو پرته تحقق ونه مومي.
او آرزو ما هیڅ وخت تحقق پیدا نخواهد کرد.
په افغانستان کې د چین سفیر یو جینګ له جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې په لږ موده کې به د کابل او بیجینګ ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو سند لاسلیک شي. د افغانستان د جمهوری ریاست په اعلامیه کې تایید شوی چې د اورګاډي دا پټلۍ به له چین څخه پیل او د قرغیزستان او تاجکستان له تای کولو وروسته به افغانستان ته راننوځي او له دې لارې به ایران ته ورسیږي. د دې پټلۍ اوږدواله شاوخوا 2000 کیلومتره خودل شوی چې سباندې 1000 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوال سوداګرۍ عمومي رئیس عبدالرحیم محمد آزادی راډیو ته وویل دا پروژه به په سیمه کې اقتصادي او تجارتي راکړه ورکړه ګړندۍ کړي.
زمونږ په همسایګانو کې چین، هند، ایران او منځنۍ آسیا او دغه مملکتونه دي. په دې کې څومره چې اقتصادي حالت په وخت کې وي د دوی سره زمونږ اقتصاد ښه کېږي. دا یو ډېره غټه پروژه ده چې د 5 مملکتونو څنډه دي. چین په خپله دی، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان لاره ده، بیا ایران سره وصل کېدل دي.
جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې هیواد به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په یو دهلیز بدل کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې افغانستان په خپله خاوره کې شاوخوا 6500 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ جوړ کړي. همدارنګه د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړی قدرت الله زکی وایي چې حکومت د دې پروژې د پیلولو لپاره په لږه موده کې یو رغنده میکانیزم جوړ کړي.
دا اقدام حمایت کو د افغانستان بحری لار نه لري او دا کم انتخابات چې اوس جریان لري ډیر ګران هغه کیږي خطا هم لاره چې موږ د افغانستان کې جوړ شي ډیر سهولتونه زموږ دولت او خلک ته راځي او امیدوار چې په نږدې وخت کې داسې یو پروژه افغانستان د خلکو لپاره جوړ شي.
سربیره پر دې افغان چارواکي وایي چې له ترکمنستان څخه به د اقینې تر بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ چارې په لږه موده کې بشپړې شي او هڅې روانې دي چې له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات، له سپین بولدک څخه تر قندهار او له تورخم څخه تر جلال آباده پورې ورته پټلۍ جوړې شي. د اقتصادي چارو پوه نورګل منګل وایي دا چې افغانستان بهر ته لاره نه لري نو حکومت ته پکار ده چې ځمکني ترانزیت ته زیات پام وکړي او هیواد د ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره ونښلوي.
اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان اوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړي. په فاریاب کې هغه اتیا کسان چې د شنبې په ورځ تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشي کړای شول. په تایوان کې ژغورونکي نن هم د شاوخوا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي. دغه ودانۍ وړمه ورځ د زلزلې له کبله ونړېده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا له خوا د وتو غندي ازموینه په کلاکه وغندله. د رسنوی در پرونه مخه د چک جمهوریت حکومت تیر کال د دوو چکی میرمنو د خوشی کولو په بدل کې چې ارغمل دیونکو تختولې وي شپږ میلیونه ډالر ورکړي دي. د اسپانیا پولیس وایي نړیوالو افراطي ډلو ته د وسلو د قاچاق هغه شبکې پیژندلې او افشا کړې ده چې د بشري مرستو په نوم یې فعالیت کاوه. او ترکیه وایي که څه هم له سوریې څخه د نورو کډوالو د منلو وس نه لري خو بیا به هم دې کار ته دوام ورکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه په یو بیړنۍ غونډه کې د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله. امنیت شورا ویلي چې ډیر ژر به پر شمالي کوریا نوي بندیزونه اعلان کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازمینه په کلکه وغندله او اعلان وکړ چې د دې سرغړونو په خبرګون کې به پر پیونګیانګ نوي بندیزونه ولګوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو بیان تیر شپه د شمالي کوریا د متحد هیواد چین په ګډون د امنیت شورا د څوارلسو غړو له بیړنې غونډې وروسته خپور شو. دا غونډه د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان د غوښتنې سره سم جوړه شوه او هدف یې پیونګیانګ ته د یو ګډ ځواب د ورکولو په برخه کې د ګډ دریځ خپلول وو. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون تیره ورځ خبر ورکړ چې د لرې واټن ویشتونکي دا توغندۍ په فضا کې د یو سټلایټ د ځای پر ځای کولو په مقصد د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون په امر توغول شوی دی.
ونبن روکټ کوانګمیونګسونن چوچه پېګو 2016 2월 7일
د شمالي کوریا د دولتي ټلویزیون د خبر لمخې د کوانګمیونګ سون څلور په نوم د سټلایټ اوس مهال په څلور نوې دقیقو کې یو ځل د ځمکه پر قطبي مدار تاویږي. خبر زیاتوي چې شمالي کوریا به په راتلونکي کې نور سټلایټونه هم فضا ته وتوغوي. خو د شمالي کوریا منتقدان په دې باور دي چې دا ازموینه د هغه توغندې د توغولو لپاره یو پلمه و چې اټومي سرګولوله لیکدولای شي. خو ازمویلې د ملګرو ملتونو د ګنډ شمیر پریکړه لیکونو لمخې ممنوع دي. شمالي کوریا دا ازموینه په داسې حال کې کوي چې له دې مخکې په 13 جنوري میاشت کې د یو هایدروجنی بم د ازمویلو ادعا هم کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر موتو هیدی یوشیکاوا د امنیت شورا د دې پریکړې په اړه وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د شمالي کوریا د ازموینې په اړه چې د دې هیواد له اټومي ازموینې څلور اونۍ وروسته ترسره شوه یو شان په غوسه و. فکر کوم د دې غوسې بنسټ د حقیقت دی چې له لرې واټن ویشتونکي توغندي څخه کار اخیستل. حتی که د سټلایټ د توغولو نوم هم ورکړي د شمالي کوریا په اړه د امنیت شورا له پخوانیو پریکړو څخه یو څرګنده سرغړونه ده. د شمالي کوریا لخوا د دې توغندي ازموینې سمدستي د نړیوالو سخت غبرګونونه او پرول. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون دا یو خورا زیات خوشینونکی اقدام وباله او روسیه وویل چې پیونگیانګ یو ځل بیا د نړیوالو اصولو په وړاندې خپل واضحه بې تفاوتي څرګند کړه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی دا د بیا هم تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګران اوریدونکو لنی کمرغه د نن ورځې په دغه پروګرام کې څو داسې تلیفوني پیغامونه رو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي اوریدونکو رادیو ازادي ته تلیفون کړی دا او د دوه کسانو په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دوی د ورکو شوو عزیزانو په اړه له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغامونه خپاره شوي دي چې دغه تلیفوني پیغامونه به هم ورته په خپل وخت سره خبره کړو. ګرانو دوستانو د دې په ځان کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، نو د دغه پروګرام تر پایه له موږ سره پاتې شئ چې دا ټول تلیفوني پیغامونه واورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو در واورو چې د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي، یعنی دا هغه عزیزان دي چې پیدا شوي دي. په دې اړه چې د دغو پیدا شوو عزیزانو په منځ کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز وي، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه سرور آغا د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. زموږ په کلي کې د حضرت الله په نامه باندې یو ورک عاجز دی، دلته ګرځي، یو څه عصبي تکلیف هم لري. د هر چا که ورور یې که قریب یې ما ته دې په د لمبا شماره باندې زنګ ووهي: 0 اویا 4 اتیا 1 اویا 1 دېرش 4. شماره یې واري بیا تکراروم: 0 اویا 4 اتیا 1 اویا 1 دېرش 4. مننه د ازادي راډیو په مخه مو ښه.
یو زل زابل ولایت مرکز ته خبرې کومه. یو ماشوم د درو یا سلور کلوزه پیدا شوی ده، درې سلور ورځې کېږي. زلې د زابل ولایت په سینک په علاقه کې وجود لري. د هر چا که دا ماشوم وي هغه دې په دغه شماره باندې له موږ سره تماس ونی: 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 4. دا شماره یاري بیا تکرارېږي: 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 4. دا پیغام یاري بیا واوري. یو ماشوم چې د درو یا څلور کلو ده، زابل په ولایت کې په مرکز کې په کلات کې د سیانک په علاقه کې پیدا شوی ده. ماشوم خبرې نه سای کولای چې د کوم ځای یم یا د کوم ځای راغلی یم. دا پیغام کله دا ماشوم که د هر چا وي په دغه شماره دې د موږ سره تماس ونیسي: 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 4. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ورې بیا وایم: 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تلیفونی پیغامونه مو واوریدل. ګران دوستانو اوس راځو هغه برخه ته کوم چې ګرانو اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورکو شو عزیزانو پاک لپاره کې معلومات دي. یا ورور چې له کندهارې تلیفون کړی دی ویلی دی چې د نعمت پاک له د ازادي راډیو نه کوم تلیفونی پیغام خپور شوی دی. ګران ورور د ازادي راډیو په آرشیف کې چې مولید د نعمت پاک له د تلیفونی پیغام نه دی خپور شوی، خو د یو ماشوم پاک له ننګرهار یو ورور تلیفونی پیغام ته را لېږلی دی. اول به د دغه ګران ورور چې له کندهاره تلیفون کړی دی او یو ماشوم په نامه د نعمت لټوي د ده پیغام واورو، ورپسې به د هغه ورور تلیفوني پیغام واورو کوم چې له ننګرهاره یې موږ ته تلیفون کړی دی.
زه به راته کندهار ولایت ته خبرې کوم. پرون تاسې د هلک د ورځې وکړې وې د نعمت په نامه. زه اکایم د لویې د سیمې څخه خبرې کوم. په څلور کالو کېږي تقریبا چې ما زره کړ شوی دي. پرون تاسې د دوشنبې په ورځ اعلان ته ورما ترسوي راشي. دا سامه د ټلیفون نمبر مو 0115-9015
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید. اوس راځئ چې د هغه ماشوم پاک کوم چې یو ورور له ننګرهاره تلیفون کړی دی تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم. زه هم جانمرې ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانه تنسلم ماشوم دی چې تور جامع پسند دی او په خوله ګونګای دی. د هر چای کولای شي چې راشي تر لاسه کړي. ادرس جلال آباد خان نه پاس درخه کې پورته وای. کولای شي چې راشي تر لاسه کړي. موږ د غلا په شمیره ده چې پر اتاویا سلور سولېخ اتاویا پنځه شو. دا ماشومدار چای کولای شي چې راشي او تر لاسه کړي.
تلیفوني پیغام مو واورید. یو بل ګران ورور په نامه د محمد عالم افغان ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ورک شوی پاکل چې تاج محمد نومیږي له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. له موږ څخه هیله کړې ده چې دغه تلیفوني پیغام د تیارې بیا خپور کړو. اول به د محمد عالم افغان تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د تاج محمد پاکل پکې معلومات تاسو ته خبر کړو.
زما پیغام دا دی، محمد عالم افغان یم، د پاکستان سبو پنجاب څخه خبره کوم. پرون چې د ورکشو عزیزانو پروګرام وو، یو چا ټلیفون را کړی وو د تاج محمد په باره کې. زما نمبر یې غوښتی او د هغو په وجه ما راډیو پرون نه و نیولې، نه د مې اورېدلې. بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړ چې تاج محمد پیدا شوی د غزنی څخه چا ټلیفون کړی دی. نو زما نمبر که تاسې مهرباني وکړي یا هغو ته ور میسج کړئ یا د هغو نمبر ما ته را میسج کړئ. نمبر زما خو ستاسې په ریاډیو کې شته، کپر 308-10-15-103. دغه زما نمبر دی. یو وارې بیا درته وایم، 0308-10-15-103. نور مو وخت نه نیسم، په لوی علامه سپارم. د ازادۍ راډیو زنده باد.
ګران ورور، د تاسې تلیفوني پیغام مو واورید. اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خبرو کوم چې د ازادي رادیو په آرشیف کې ثبت شوی دی، د تاج محمد پاک له راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره وو.
السلام علیکم. جديد ولا هم بیا ابو بکر سلیم. ما یو الک پیدا کړای دی د تاج محمد په نامه باندې. او اتلس کال عمر لري. دلته تلارې د کی اکا د هغه دنګ کله ورخې وایي. نو چیرې دغه د ماشومانو تاسې ته ووایاست. زه په دا لک فلاس باندې ورکړم، 0-1-0-4-4-1-0-1. شماره یو ځل بیا وایم، 0-1-0-4-4-1-0-1. پرای ما شماره ده که چیرې پلار یا دلته کله زنګ وایي کله وخت خدای شماره ډېره په تلیواره باندې وایي یا د ده شماره ما ته ووایاست. په سوکه باندې زه به یې ده شماره نیمشته کړم. خدای په امان. نور وخت نه ضایع کوم. خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکوښو وازیزانو دوستانه پروګرام ته واګیاست. محترم اوریدونکو، اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان راټوي. کېدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي. دغه ټلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم ابوانا ازادی رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. زه نور احمد غلام نجیزی د کندهار ولایت د اولی ناحیه اوسیدونکی یم. زما ورور د غلام حیدر په نامه د 2 نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی دی. د شپږمې ناحیې په سیمه کې نادرکه سوی دی. د 15 کالو په عمر دی. زما سرګي په دغه شمېره زنګ وهي: 0 اویا شپږ اویا شپږ اتیا اووه سوه پنځلس. بل شمیره ده 0 اووه سوه څلور دېرش پنځه اتیا صفر اته. یو ځل شمیره بیا تکراروم: 0 اووه صفر اووه شپږ اته شپږ اووه یو پنځه 0 اووه صفر صفر درې څلور اته پنځه صفر اته. مننه.
ما یو د کاکا ویری د هزار نس کال کېږي چې ورک شوی د احسان الله په نامه دی. د کندهار په هغه په جرتو په سیمه کې ورک شوی دی. و هر مسلمان ورو ته کا چیرې د احسان الله په حق معلومات دي او یا هم احسان الله اوري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ وکړي: 0 اووه سوه درې نهه سوه پنځه نوي درې سوه یوویشت. شمېره زر بیا وایه: 0 اووه سوه پنځه نوي درې سوه یو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ٹیلی فون پر محمد خوشحال مجھے گرام دور سے خالہ کیجیے محمد کیجیے او دا یو نیم کال کیر چې نادر کدی دے ڈاکٹر عمر زوی دے مستور نوم یا دوست محمد دی دې خپل از مازه غوړي چې په اړه باندې اړیکه لري نو په دغه شمیرې کې اړیکه ونیسي: 0 اووه سوه درې اووه سوه درې شپېته څلور سوه اووه دېرش. یو ځل بیا شمېره: 0 اووه سوه درې اووه سوه درې شپېته څلور سوه اووه دېرش.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وایم. کیسه جوایم ما یو دا کازی دی چې نمی شهر احمد دی. دا پلار نمی نور احمد دی. دا دری کار کیوی چو رکسوی دی یز دا رکی نستا کم حی مشهور پا لالا دی کار چافی دا کروی پا دا غشمیرا جماعت زنگوی جی زر اغوانی شیرنی لدی سپر آویا اوه جی سپر اتل سوارلس. شمیرا زر جا تکرارون: 0 اووه جی سپر اتل سوارلس. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد مختار د لغمان ولایت د ولسوالۍ په دوستانه کار سره تماس کې. زموږ یو څه په نوم د محمد اشاف باندې 15 کاله کېږي چې د کراچۍ څانګه ورځ دی. چا ته معلومات دي؟ نو موږ په دې نمبر باندې تماس کې 0 اووه سوه پنځه اتیا اتیا اتیا. وسلام.
نوروز پولیسکار نه نوروز څه ملي چې ورک ده نظر کده زه به ګمړې دې څور نه شو کولای دې دا ځنه کې کاپم ده او کله چې سره معلومات دې ما ته معلومات راکړي نو خو له مسواري په لایې دې غږ نه ودایت نو دې سرګردان بخښست چې وای ان شاء الله دا مو رسیدي چې لیلا نه باید ونه باشي. د مشماره د 0 اووه صفر صفر یو اووه صفر صفر نه درې.
د مشماره ده 0 اووه صفر صفر نه درې. د مشماره ده مکلشا سره معلومات ما ته ورته ضرورت دي. السلام علیکم. زه عبدالمعطی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ خبر کوم. زما ورور عبدالباری د 15 کاله کېږي چې په پاکستان کې د کوټې ما د ماماګان د کور څخه وتلی دی. حسابي تکلیف لري. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري او یا د کوم چا سره ورسره یا چیرې بندي نو موږ ته دې په دې شمېرې زنګ ووهي: 0 اووه سوه څلور اتیا یو پنځوس اته سوه اتیا پنځه سوه اتیا بیا شماره یې زر بیا تکرارم، 0 4 5 5 8 بله شماره وایم 0 8 6 5 3 9 په دغه شماره کې زموږ سره زنګ وي. 300,000 انعام لري. وسلام.
الو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما نوم ماجد کیږي. دا پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. ما یو ورور چې سمیولانه نیږي، زیات کم 14 کاله عمر لري. دا یو نیم کال کیږي چې د کوره څخه تللی دی، نو هیڅ معلومات درک نشته. که دی په خپله زما غږ اوري یا بل مسلمان زه په هکله معلومات لري، ما له دې په دغه شمېره باندې زنګ وي.
0 5 3 0 0 0 5 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لار باندې وکړ څه ودی نو هر مؤمن مسلمان ورور کړه خاري ملا ابراهيم په اړه معلومات لري او ماته ټلیفون وکړ ما ټلیفون شمېره ده 0 1 2 3 4 5 سلام به احترام یو جهان مننه د ازادي راډیو ته چې زموږ پیغامونه نشریات وکړي سلام علیکم
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم زه د بلاد جلال آباد نه خبرې کوم زما یو ځای چې نقی بلاد نومېږي اتلس کلن دی تقریبا 2 کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی که چاته د دې په هکله معلومات وي انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما سره په دې شماره زنګ ووهلي 0 1 9 8 4 4 3 9 بې ځایه تلیفون نه دی نه کوي که چاته د دې په هکله صحیح معلومات وي 5000 افغانۍ شیرینی هم ترلاسه کولی شي
زنګ محمد کندهار ولایت خبر کوم چې په اړه د سلامونه وایم زما یو د محمد زیور خبرې د درې کال کې ضرورت پیښ پلو ما محمد د فلار نوم اته محمد شو ارچا کا پیدا کی په دا وخت نه راځم ته زنګ وایې شاست کاروم سپر اویا او جی سپر اتلس سارلس شنه زل جات کاروم سپر اویا او جی سپر اتلس سوارلس یې زړه غواړي چې نور کول کې کار ته پیدا کړي په داسې حال کې ماته ځانګړي نور وخت نه سم نښته پام وس
زما یو انجلې د فرمینیا په نامه د سیستم اوراز د ورکړې ده زرغون کوټ پونیا کالی څور پهلو مچور بوتونه په ساده هر مسلمان ورور کې پیدا کړي تر دا چې د مشنره دي عالی ته ویني چې د کندهار ولایت څخه خبرې کوم سپر اوساوا مانی څنګه دې اتلاس یو چاره ته وویل چې د سربند سره پیدا شوی دا غور ورته پیدا کړی پر دې چې کوم شماره دی اړې کوونی چې وسلام
بلی السلام علیکم زه به شیرنده له هلمند ولایت څخه خبر کوم زما جو اکا د چنرزان نیږي د دادیالا اکا د مامجسا اکا د حجلال ګول هوا تازه ګول اکا دا کا زوی دی دا بایغه څخه دا د ډیر ښکاله کې چې دی تللې د هیڅ درک هیڅ معلومات نهسته هر ورور مسلمان ته دا په حق د معلومات مو مشر په دغه نمبر ته دی کوم چې 0 1 2 2 3 3 کچیر دا نمبر نو سرخ بل نمبر دی 0 1 3 9 8 3 1 موږ یو اکادای چې مرزان نیږي د ډیر ښاله کې چې ورک دی هر مسلمان ورور ته کفاتې او موږ ته په دغه نمبر ټلیفون کې 0 1 2 2 3 3 نمبر یو ځل بیا و 0 1 2 2 3 3 هر سړي کده دغه سړي په اړه موږ ته معلومات راکړي یو لکه افغاني په شی دی وسلام
گران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښ شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورښوي عزیزان ولټوي د ده نن روز لپاره ز امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري.
دن راتوا کچھ کول دستر کی خیرونا دن راتوا تکینو